په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ بیا ویلي دي چې د بلخ والي او زامنو یې هغه وهلی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد د نیولو د قضیه د هر اړخیز څېړنې حکم صادر کړ. دا ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکام شوی دی، غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې وګڼلې. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد د نیولو د قضیه د هر اړخیز څېړنې حکم صادر کړ. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس د لوی څارنوالۍ مرستیال، د ولسي جرګې غړی، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو اداره توظیف شوې ده چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد د نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. خاغلی رسولي دا ادا رد کړ چې ویل کېږي آصف محمد د لوی څارنوالۍ په حکم نیول شوی و. نوموړي ویل دوی داسې هیڅ حکم نه دی صادر کړی. د بلخ د والي عطا محمود نور د کسانو او د غراس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد ترمنځ د تېرې شپې په لانجه کې دوه تنه وشل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې پوره تفصیل سره اوریدلی شئ. دا ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ناکام شوی دی او امریکایي ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. د ولسمشر مانی مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
زمیر قابلوف دا څرګندونه کړل غیر مسؤلانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ترهګر پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګرو پر وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
خاغلی آزاد ویل دا چې روسیه ولې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له شتون څخه ویره لري، د دې سپیناوی باید دوی په خپله وکړي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانین ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په چمتال ولسوالۍ کې 15 کلی نیولي او جګړه لا هم دوام لري. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورنه کړې ده چې د ده په خبره نړۍ ته یې وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د بخری نړیوال سازمان د هغه ایراني ځوان د اعدام د لغوه کولو غوښتنه وکړه چې د جرم پر مهال قانوني سن ته نه و رسیدلی. امنیسټي انټرنیشنل د ایران له حکومته غوښتي چې په سمدستي ډول د مهدي بهلوي اعدام چې ټاکل شوی د سبا ته په دار وځړول شي لغوه کړي. بهلوي په 2000 کال کې هغه مهال چې ولس کلنو د قتل په قضیه کې محکوم شوی و. ایران دروان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پر 4 داسې زندانیان چې په کم عمری کې جرمونه کړي وو په دار زړولې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې له مخې 90 کسان چې په کم عمری کې د جرم په کولو محکوم شوي دي د اعدام په لیست کې شامل دي. دا هند صدر اعظم لخپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کوي. نریندرا مودی دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند خپلواکۍ د اویایمې کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودی چې د نوې ډیلي په لال قلعه کې د 19مې پیړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شو مراسمو ته څرګندونې کولې، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلي او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. د هند صدر اعظم د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مقابلې لپاره هند کافی ځواک لري. هند او پاکستان په دې وروستیو کې د سرحدي شخړو له امله په یو تازه کړکیچ کې ښکېل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړي. تمه ده چې د دې رپورټ د خپرېدو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څرګندونې وکړي. ټیلرسن مذهبي ازادي د بشر اساسي حق بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په رپورټ کې په پاکستان او نور اسلامي ټولنو کې د کفر ویلو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې وه او داعش ډلې په عراق او سوریا او بوکو حرام په جنوبي افریقا کې له مذهبي ازادیو اساسي سرغړونکي بللي وه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د بلخ د والي د ساتونکو لخوا د ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
در پیوند به این حادثه کدام حکم مبنی بر گرفتاری یا بازداشت ایشان از طرف اداره لوی څارنوالۍ وجود نداشته.
د بلخ د والي ویان بیا ویلي چې هغه د څارنوالۍ په امر نیول شوی. د هغه کورنۍ بیا ویلي چې د بلخ د والي ساتونکو چې نوموړی ونیو د هغه د عطا محمد نور کور ته ولېږدو او هلته هم هغه ووهل شو.
جناب والی صاحب، برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جلد در خانه ما نامده بود؟
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژۍ کې کومه مهمه موضوع ته ډېر پام شوی؟
زه فکر کوم چې نظامي تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخې باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي.
د کورنیو چارو وزارت لپاره د وایس احمد برمک له ټاکل کېدو سره چارواکي په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو خبرې کوي. دا هم اوري چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر ورکړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ خبر ورکوي چې د آصف مومند نیولو په هدف د دې ادارې له لوري هیڅ ډول امر نه دی شوی او د دې قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی د ولسمشر له لوري ټاکل شوی. په عین حال کې د بلخ د والي ویان ادا کوي چې د ولایتي شورا د غړی د لوی څارنوالۍ په حکم د دې ولایت د پولیسو له لوري نیول شوی دی. په خپله د مومن کورنۍ بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې هغه له نیول کېدو وروسته د عطا محمد نور کور ته لېږدول شوی او په خپله د عطا محمد نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی. نور حالې د اکرام الله اکرام په راپور کې اوري چې د کابل له سټډیو سره دی.
د بلخ د والي د ویان له هغې دا وروسته چې ویلي دي د دې ولایت پولیسو د لوی څارنوالۍ په حکم آصف مومند نیولې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی څارنوالۍ له لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی څارنوالۍ یو مرستیال د ولسي جرګې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي. نوموړی وایي د لوی څارنوالۍ له لوري د آصف مومند نیولو یا گرفتاری په هدف حکم نه دی ورکړل شوی. دا مسله به په هر اړخیز ډول د دې پلاوي له لوري وڅېړل شي. د سیمه ییزو مسؤولو او غیر مسؤولو چارواکو او ادارو اجرات چې په دې اړه کړي هم د پلاوي له لوري څېړل کیږي او په روسیو کې د دې قضیې په اړه قانوني حکم صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ادا کړی چې تیر شپه په داسې حال کې چې د بلخ د ولایتي شورا غړي اسیف مومند له کابله بلخ ته راغی د لوی سرنوالي د حکم په اساس د پولیسو لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمېر غیر مسؤول وسلوال هم د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته داخل شوي چې لامل یې د امنیت قمانداني دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. د خاغلی مومند د نیولو لپاره خپل د امنیت قمندان دنده اخیستې وه او هوایي ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوی و. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکي شخړه کې د امنیت قمندانې دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. خاغلی فرهاد د مومند د نیولو لپاره هوایي ډګر ته داتا محمد نور د ساتونکو داخله دل ردوي او پټینګار سره وایي چې د بلخ د والی ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکارۍ په هدف سیمې ته تللي او هوایي ډګر ته نه دی ننوتلي. د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسیف مومند او د دې ولایت د والی تا محمد نور ترمنځ اختلافات نوې مسله نه ده. یو شمېر رسنۍ ویلي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې خاغلی مومند کابل ته راغلی و دای کړي و چې د بلخ د والی د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکړي اولو پاړه باسنات لوی سرنوالی ته وړاندې کړي. نو موړي همدار زیدا کړي و چې د بلخ والی غوړی تورور کړي. خو د بلخ د والی ویان وای چې د اسیف مومند له سرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتی دفتر امنیتی ادارو ته لیک سپارلی و پکې ویل شوی و چې یو شمېر نامعلوم وسلوال غوړی خاغلی مومند تورور کړي او مسولیت د بلخ په والی پوري کړي. له بل خوا یو امنیتی سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد اسیف مومند تیر شپه د بلخ د ولی تا محمد نور د وسلوالو ساتونکو لخوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینې ویلي چې اوس مهال خاغلی مومند د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان ویلي چې د خاغلی مومند په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د اسیف مومند نیولو او د امنیتي مسولینو لوري د دې قضیې مسولیت نه منلو پاړه د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دا تا محمد نور ساتونکو دا کار کړی وي غیر قانوني عمل دی. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سه شنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د بلخ د والی لوري د مومند د نیولو امر شوی وي نو باید عطا محمد نور په دې اړه ځواب ووایي.
مګر محافظین چون این کار را کرده باشند.
نو مولای وای که د بلخ د ولی ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالی لسړونو ورسته به معلوم شي او که د هغه د نیولو امر د بلخ والی ور کړی وي نو هم دل طبيعت د مسولیت باس متوجي کیږي او که د پلان کړی وي نو مسلمان باید هغه یعنی عطا محمد نور باید جواب ورکون کې اوسي. خاغلی مزباد هم وای که د خاغلی نور وسلوال ساتونکو هوایي ډګر ته د مومند د نیولو په هدف داخل شوی وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي ځکه هغه په وینا پولیس د هوایي ډګر د امنیت په خوندي کولو مکلف دي او باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤولو وسلوالو د داخلېدو مخه ونیسي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په بلخ کې د ورستۍ پیښې په اړه نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې واموریدل افغان ولسمشر لوی څرنوالۍ ته امر ورکړی دی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو موضوع هر اړخیزه وڅېړي. لکه څنګه چې مو واورېدل لوی څارنوالۍ بیا وایي چې په دې اړه هیڅ امر نه دی صادر شوی چې نوموړی دې ونیول شي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت هم لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل وویل چې د هغه په نیولو کې پولیسو هیڅ رول نه دی لوبولی. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات هم رسنیو ته ویلي چې خاغلی مومند د بلخ د والی عطا محمد نور د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. تېره شپه چې کله مومند د بلخ په هوایي ډګر کې نیول کېده له هغه وروسته نښته مسته شوی. په نښته کې هم ویل کېږي چې دوه تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. مومند له نیول کېدو وروسته د هغه د کورنۍ د ادا پر اساس د عطا محمد نور کور ته لیږدول کېږي او دوی ادا کوي چې هلته په خپله عطا محمد نور هغه وهل او زامنو یې وهلی ډبولی دی. د هغه ورور مصطفی مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شش تا زیره ولی صاحب اومده بود پیره برد خانه ایشان. بعد از چهار سال بعد دیگه در امنیت ملی داده. خود جناب ولی صاحب برادرم قاتل بود، برادرم مافیا بود، برادرم در گدام جرم گرفته بود، وقتی بیادرم مجرم بود. چرا گدام جلب در خانه ما نامده بود؟ چرا مرکز یه نگرفته بود؟
مصطفی مومند د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند ورورو. د دې موضوع د څېړلو لپاره همداشه به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه د صافی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني ورور زه خدمت کې
صافی صاحب. که څه هم په دې موضوع مو د یو بل حقوقي چارو دی یو کارپو نظر اخیستی او هغه داسې ویل چې کچيري په دې اړه لوی څارنوالي امر نه وي ورکړی. د کورنیو چارو وزارت امر نه وي ورکړی چې د بلخ د ولایت شورا غړی محمد آصف مومن دی ونیول شي. نو مسؤول هغه کسان دي چې نوموړی نیولی دی. یو خبره هم د بلخ والی عطا محمد نور تراجی کیږي چې د هغه ساتونکي په دې قضیه کې ښکیل دی. لوی څارنوالۍ دا موضوع څېړي او بیا عطا محمد نور د بلخ والي ګرم وپېژندل شي، تر اوسه پورې د هغه په وړاندې حکومت له کمزوري موقفه مخته تللی، څه فکر کوئ چې دا قضیه به بالاخره چیرته ولاړه شي؟
او ډېر مهرباني ستاسو سوال. فکر کوم چې مخکې چې ښاغلي مثبت تشریحات ورکړل هغه بېخي دقیق دي د حقوقي لحاظه، او که لوی څارنوالي غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومن دی په خپل سر نیولی دی او نور چې هر څه خلاف د قانون سره کړي دي، خو شروع یې غیر قانوني نیول و. نو هغه کولی شي چې د هغو نه بسخاص وکړي، پوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او د مومن موضوع یا حل شي یا ورته قناعت ورکړل شي.
صافی صاحب، یو بل موضوع چې مطرح کیږي هغه د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د غړو د قضایي مسؤلیت موضوع ده. د ولایتي شورا د غړو د قضایي مسؤلیت په اړه قانون څه وایي؟ په کوم مواردو کې دوی له جرمونو مبرا دي، یا په دې معنا چې څوک محکمې ته نشي وړاندې کولی یا کش کولی؟
اصلا خو دا رقم کشول محکمې ته نه یوازې د ولسی جرګې غړي چې مسؤلیت لري، یا یو څه محدود مسؤلیت د ولایتی شورا غړي هم لري که برحاله په وظیفه باندې وي. حتی عادي تبع د افغان هم څوک نشي کولی چې په خپل سر بدون د حکم د محکمې نه بې ځینه چې قضیه پرې دایره شوې اوسي او حکم ورکړ شوی وي د محکمې د خوانه او هغه بیا نه تسلیمیږي، هغه هم د پولیسو د وزارت داخلې د لارې نه باید راوستل شي او عدلی یا قضایی مراجعو ته تسلیم کی چې بیا تینا تحقیقات وکړي او جرم معلوم شي. اما دا په خپل سر د عادي فرد هم نیول دا رقم نشي کېدلی، لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د مومن نیول شوی څه خاصه دا چې د خلکو نماینده وي او په ولایتي شورا کې غړیتوب ولري. خو قطعا په خپل سر دا ډول نیول او گرفتاری حق درلري.
صفای صاحب، یوه وروستۍ او لنډه پوښتنه. د جوزجان د پخواني والي او د قومي مشر احمد ایشچی د قضیې په اړه د حکومت اقدامات ته په پام سره چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه تر اوسه کړی دي، آیا فکر کوئ چې د حکومت به د شمال د یو بانفوذ شخص چې هغه د بلخ والي دی په وړاندې له یو بل دریځه مخته ولاړ شي؟
زه داسې په دې مورد کې تاسو ته ووایم چې اصلا حکومت متاسفانه ضعیف دی او قانون په داخل کې د مملکت خپل څنګه چې قانون حکم کوي هغه تطبیقولی نه شي. نو ځکه دغسې پېښې پېښېږي، ځکه د ایسچي پېښه او دا اوس د مومن پېښه. نو دوی د دا رقم غیر مسؤوله ټوپکیانو سره، خصوصا چې بیا دولتي موقف هم ولري، عملا تر اوسه پورې عدالت نه دی تامین کړی او نه شي تامینولی، ولې چې هغوی د خپل زور د موقف نه غږېږي. نو په دې مومن ګدو په قضیه کې هم عین خبر ده که جدیت نه وي او د قوت نه او قانون د تطبیقولو نه په هر وجه چې فیصله ونه شي چې باید پرې باندې تطبیق شي، هر څوک کوي لکه څنګه چې دوی په خولې وایي چې هیڅ افغان د بل افغان نه برتر نه دی او هیڅ افغان د بل افغان نه کمتر نه دی، که دا په موقف کې وي او که دا بې موقفه وي. قانون حکم مننه. قانون حکم دی باید تحقیق تی وش.
بله ډیره مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفایو چې پر موضوع له موږ سره نظر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې د جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژي کې پریکړې نه دي شوې. د امریکا دفاع وزیر په جون میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای د میاشتې په نیمایي کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده پزای شوې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لاندې بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کیږي چې امریکا ټول پوځان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پریږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 5000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وایي چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالره کېږي 10 میلیارد ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتې دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وی چې د ستراتیژي د ځند علت د سیاسي او پوځي حلو ځلو همشغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخوي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماټیکی برخه باندې په جدي بڼه باندې غوړې ستنګار وکي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل ځل چې د ولسمشر اوباما د وکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پر روان دي، دا به دوی غوړي چې بالکل بل لوري ورک او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده. او فکر کوم چې یوه میاشت وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دوی غوړي اعلان کړي، دا په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزنډېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبانو او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کورونا چارو وزارت لپاره د وایس احمد برمک له ټاکل کېدو سره چارواکي په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي. دا ورسته له هغه چې افغان ولسمشر ویلي چې په دې وزارت کې باید اصلاحات رامنځته شي، کنه بودیجه به بند کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان به د پولیسو په لیکو کې د فساد له منځه وړلو او د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو له کبله دی پر دې وزارت بودیجه بند شي. انشاءالله هغه برنامه چې مونږ او د وزارت نوې رهبری لري په عملي کېدو به خبره هغه ځای ته ونه رسیږي او مونږ به ډیر ژر هغه پلانونه او برنامه چې په مخ کې لرو له پلي کېدو به تاسو ولسته معلومات درکړو. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوي نومان وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات را نشي بودیجه نه ورکوي. ښاغلی غنی هم دا راز ویل چې د پولیسو په چارو کې د سیاسي نو غیر قانوني مداخله هم د منلو نه دي. تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو. اخوا د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دا منلې و چې د ملي اولي حکومت په امنیتي بنسټونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. په ورته وخت کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر هم څه موده وړاندې اندېښنه ښودلې و چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري مدیریت د دغه وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مشران د کورنیو چارو وزارت په کارونو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هند صدراعظم د دې هېواد خپلواکۍ د اویومې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هېواد یې نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د نریندرا مودي د څرګندونو نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په هند کې د خپلواکۍ د اویومې کلیزې غونډې په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلي کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه. د نوې ډیلی غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودي بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ دریدلی دی.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
هیوادوالو د دې خبر لا اوریدو سره به خوښ سي چې موږ له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې نه یو. د نړۍ ډېر هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. نړۍ د تروریستي هڅو په برخه کې موږ ته خبر راکوي او نړیوال له موږ سره وشه په وشه د تروریزم پر ضد جګړه کوي. زه د زړه له تله له هغوی مننه کوم. مودي زیاته کړه چې امنیت ته لومړی توب ورکوو او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. مودی بیا وویل چې د هر را سایبر بریدونو مخه هم نیولی شو. له نږدې درې میاشتو را پدې خوا له چین سره د همالیا په ستراتیژیکې سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوې دي او د دواړو لوریو پوځیان یو ډول په تیار سي حالت کې دي. د هند اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1928 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1948 کال را پدې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پاوس په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچستان د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چاري مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوری کړي خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګل ښکاري.
د هند او پاکستان د خپلواکیو د اویومې کلیزې د مراسمو او د دې هیوادونو د مشرانو یو لړ څرګندونې مو واورېدې. افغانستان هم څلور ورځې وروسته یعنی د زمري یا اسد د میاشتې په 28مه خپل 99مه کلیزه لمانځي د خپلواکۍ. البته د خپلواکۍ جشنونه له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي دي. په هرات کې بیا د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هم 1,000,000 لاسلیکونه راټولوي. او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د ایټالیا د سیلانیانو د خوښې یو ټاپو راپیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خوارزیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي خو هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری 12 کلیساوي او 2 تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم. ښه راغلاست.
تشکر از